अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने से अमेरिका की अंदरूनी पॉलिसियों में क्या तब्दीली आएगी और वॉशिंगटन के आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात कैसे मुतासिर होंगे, बात करेंगे आज के व्यूपी 60 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने दूसरी बार एक खातून उम्मीदवार को शिकस्त दी है। 2016 में व्हाइट हाउस आने के बाद अपनी पहली मुद्दत सदारत में ट्रंप ने टैक्स और इमिग्रेशन के निजाम में तब्दीलियां की। इसके अलावा उनकी पॉलिसियों के असरात अमरीका के अदालती निजाम पर भी देखे गए। खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्होंने नेटो इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो इत्तेहाद की फंडिंग में इजाफा करें। मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया, ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा खत्म किया और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज को वापस लाने का फैसला किया। अब जबकि आने वाले दिनों में उनकी टीम नई इंतजामिया की तश्कील और आला ओहदों के लिए नामों को हतमी शक्ल देगी, हर एक के जहन में यह सवाल है कि ट्रंप का दूसरा सदारती दौर कैसा होगा, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मईशत को मजबूत करने, गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले और जंगों के खात्मे के वादे कर चुके हैं। अब इन वादों का मुस्तकबिल क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हम भी इसी पर बात करेंगे और तजिया लेने की कोशिश करेंगे कि सदर ट्रंप की सदारत में मुस्तकबिल का अमरीका और उसके दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। साबिक सदर का नारा अमरीका को अजीम बनाना है। अब जब वो 4 साल के लिए मुल्क का इंतजाम संभालेंगे तो उनकी पॉलिसियों का असर आम लोगों पर क्या होगा और आम लोगों की नए सदर से क्या तवक्कात हैं, आइए जानते हैं।
मुझे लगता है कि बहुत से लोग मुल्क में जो कुछ हो रहा है उससे थक चुके हैं। हर चीज बहुत महंगी है, खुराक, ईंधन, रिहाइश।
मुझे ट्रंप के इख्तदार के 4 साल पसंद हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम वापस इसमें लौट सकेंगे।
मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा, आपको जद्दोजहद जारी रखनी होगी।
पाकिस्तान में अमेरिका के सदारती इंतखाब के बारे में बहुत दिलचस्पी पाई गई और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो सियासतदानों और पॉलिसी साजों के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा तबका मुसलसल इंतखाबात पर बात कर रहा था। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस पर मजीद बात करते हैं। आसिम, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पाकिस्तानी अहदेदारों और अमूमी तौर पर मीडिया में क्या रद्दअमल देखा गया है?
जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की आज कामयाबी के बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है वहाँ पे आरा सामने आ रही है। इसमें दो तबकात आप कहा जा सकता है कि एक तो जो हुकूमती या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर अफराद हैं उनकी ये होप है, उनकी उम्मीद है कि वो जब अब इकतदार में आगे हैं तो इमरान खान जो यहाँ पर इस वक्त पाबंद सलासल हैं, जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई जो है वो बहुत जल्द मुमकिन होगी। किस तरह से होगी इस बारे में उनको कुछ इल्म नहीं है कि वो किस तरह से उनको वो उनके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर उनकी होप हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। दूसरी जानब अगर हुकूमत को देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, मुख्तलिफ शोबों में तआवुन तकरीबन ना होने के बराबर था, तो इस हवाले से भी बहुत ज्यादा होप नहीं पाई जाती। अलबत्त इस हवाले से पाकिस्तान में जो है वो तशवीश पाई जाती है कि अगर अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजीद तल्ख होते हैं, उनमें मुश्किल आती है तो पाकिस्तान पर अल्टीमेटली सी पैक के सिलसिले में दबाव बढ़ाया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को जो है वो फिर उसका मजीद झुकाव चीन की तरफ हो सकता है। तो पाकिस्तान में इस हवाले से मुख्तलिफ ख्याल है। अलबत्त जो वजीर आजम शहबाज शरीफ थे सदर आसिफ अली जरदारी थे, उन्होंने फौरी तौर पर जैसे ही सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का जो ऐलान हुआ तो उसके फौरन बाद उन्होंने उनको मुबारकबादी तहनीती पैगाम और दीगर जमातों के सरबराहान ने भी मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं।
तो मीडिया ने आसिम इन इंतखाबात को कैसे कवर किया? काफी एंथुसियाज्म नजर आया मीडिया पे, एक्सटेंसिव और एलैबोरेटिव ट्रांसमिशन हमें नजर आई और सोशल मीडिया पर किस मौजू पे ज्यादा बहस होती रही?
जी बिल्कुल, असद जो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में इसको बहुत ज्यादा कवरेज दी गई, स्पेशल जो थे और शोज जो थे वो रखे गए थे। इसके अलावा जो घंटों की जो मैराथन जो ट्रांसमिशन थी वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देखने में आई। अखबार रात की भी जो हेडलाइंस थी, जो लीड्स थी, लीड स्टोरीज थी, वो तमाम की तमाम अमरीका से मुतलिक की थी और जो वहाँ पर मुख्तलिफ का जो खासतौर पर जो साबिक एम्बेसडर्स हैं उनको साथ लेकर पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर उन तमाम के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा बहस हुई। माजी में ऐसा बहुत कम देखने में आता था कि सिर्फ वो वहाँ पर जीत का ऐलान या انتخابات کے حوالے سے کوریج جو تھی وہ دی جاتی تھی, لیکن اس بار پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ پورے جو امریکہ کے جو انتخابات تھے ان کو وہاں پر بالکل پاکستان میں بھی ایسے ہی کور کیا جا رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں ہونے والے انتخابات ہوں, تو اسی طرح سے اس کو کور کیا جا رہا تھا. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح واضح تقسیم اسی طرح سے ہی ہے کہ کچھ جو سیاسی قائدین تھے جو ماضی میں وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو عمران خان کے ساتھ ان کو ریزمبل کر کے ان کے حوالے سے مختلف ٹویٹ کرتے رہے, اب وہ جو ہے وہاں پر وہ اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پر کیا جا رہا ہے, اور ان کا بھی جو ہے وہاں پر ان کی جو پرانی ٹویٹس کے جو شارٹس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ اس حوالے سے خاصے پرجوش نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں, تو اب عمران خان کی رہائی میں جو ہے بہت کم وقت آ گیا ہے. جی سر,
بہت بہت شکریہ آصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اور پاکستانی لوگوں کی ان سے کیا توقعات ہیں, وائس آف امریکہ نے کچھ لوگوں سے یہی جاننے کی کوشش کی.
ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ ایک تجارت کو پروموٹ کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ سیز فائر جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر, امید ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں تو اس حوالے سے سیز فائر بھی کریں.
ہم اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ مسلم کمیونٹی کے لیے پہلے جو اس نے جو کچھ کیا تھا میرے خیال میں اس دفعہ بھی مسلم کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کا افیکٹ جو رول ہوگا.
امریکنز کا انفلوئنس ہے بائی ون وے اور بائی ادر وے, تو جیسے عمران خان صاحب گئے تھے انٹرنیشنلی جس وقت وہ وزیر اعظم تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بڑی رسپیکٹ دی, حالانکہ ٹرمپ کا رویہ کافی سربراہان کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پازیٹیو پاسچر کے ساتھ نہیں تھا, لیکن عمران خان کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ پازیٹیو رہا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد یہ یہاں پر ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور ان کی جو قید و بند کی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ ان کو آزادی ملے گی.
ٹرمپ کے آنے سے آئی تھنک کوئی ایسا جتنا فرق شاید نہ پڑے, سیاسی حالات دائیں بائیں لوگوں کو شاید ادھر ادھر کریں اوپر نیچے میکسیمم, تو ظاہر ہے کچھ لوگ امید یہ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ سپورٹر ہیں ان کا, یعنی اس سے انڈرسٹینڈنگ ہے تو مائٹ بھی اس کے لیے شاید کچھ بینیفٹ ہوں.
دنیا میں اچھا میرے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد, ان کے آنے کے بعد اچھے اور مثبت جو ہے دنیا میں کاروبار معاشی ہر پاکستان میں اور دنیا میں میرے خیال میں امن و امان کے حوالے سے اچھے اثر مرتب ہوں گے انشاءاللہ.
امریکہ میں صدارتی انتخاب کے ساتھ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں اور 11 ریاستوں کے گورنرز کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے. 5 نومبر کو کانگریس کے ایوان زیرین یعنی ایوان نمائندگان کا بھی انتخاب ہوا, جس میں ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں میں سے ریپبلکن پارٹی اب تک 206 نشستیں حاصل کر کے آگے ہے, جبکہ 38 نشستوں کا نتیجہ آنا ابھی باقی ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹ میں بھی ریپبلکن پارٹی نے برتری حاصل کی ہے. ریپبلکن پارٹی نے 4 سال بعد سینٹ کا کنٹرول حاصل کیا ہے. کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول کی صورت میں نئی انتظامیہ کے لیے اپنی سیاسی ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان انتخابات سے پہلے امریکی سینٹ کے 100 اراکین پر مشتمل ایوان میں ریپبلکن اراکین کی تعداد 49 تھی, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس 47 منتخب سینیٹرز تھے, لیکن 4 آزاد سینیٹرز کی حمایت کی وجہ سے ڈیموکریٹس کو سینٹ میں 51 ووٹوں کی ساتھ اکثریت حاصل تھی. امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے ملحقہ ریاست ورجینیا سے کے ایک حلقے سے امریکی کانگریس کا الیکشن جیتنے والے سہاس سبرمنیم اس خطے سے پہلے جنوبی ایشیائی امریکی ہیں جو ایوان نمائندگان میں پہنچے ہیں. سبا شاہ خان نے الیکشن کی رات نتائج آنے کے بعد سہاس سے ان کی ترجیحات جاننے کی کوشش کی اور وہاں موجود جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے افراد سے بھی بات کی.
میں اس وقت شمالی ورجینیا کی 10th ڈسٹرکٹ کے امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک امیدوار سہاس سبرمنیم ریاست ورجینیا کے 10th حلقے سے امریکی کانگریس کا الیکشن جیتنے والے پہلے بھارتی پس منظر کے جنوبی ایشیائی ہیں.
I mean, we need to find a way, a path to end these wars.
میرا مطلب ہے ہمیں ان جنگوں کو ختم کرنے کا راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطی میں بہت سے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں اور یوکرین اور روس میں یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں ہمیشہ جاری رہنے والی جنگوں کی حمایت نہیں کرتا اور میرے خیال میں دونوں صدارتی امیدواروں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان جنگوں میں سے کچھ کو ختم کریں گے یا کم از کم امن کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, اور میں انہیں جواب دہ ٹھہرانا چاہوں گا.
یہاں بہت زیادہ جوش و خروش ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سہاس کے حلقے میں میں انڈین امریکنز اور جنوبی ایشیائی پس منظر رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور انہیں اس کمیونٹی کی سپورٹ حاصل ہے.
وہ بہت اچھے انسان ہیں.
سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. ان کا سونے کا دل ہے. نمبر تین, وہ ہر جنوب مشرقی ایشیائی کی بات سنتے ہیں. راستہ بنانا بہت بہت مشکل کام ہے. وہ اس راستے پر چلے ہیں تاکہ دوسرے تمام جنوب مشرقی ایشیائیوں کے لیے راستہ بنا سکیں. صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں, صرف نیپالیوں کے لیے نہیں, سب کے لیے.
ہم بہت بہت خوش ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جن ایشوز پر بل پیش کیے ان پر وہ توجہ مرکوز کریں. جیسے انہوں نے ریاست ورجینیا میں ٹیکنالوجی, امیگریشن, اور آپ کو معلوم ہے کہ رہائش کے لیے منصفانہ رسائی سے متعلق بہت سارے بل پیش کیے ہیں.
I don't control how other people are going to approach me.
میرا اس پر کنٹرول نہیں کہ لوگ مجھ سے کیسے مل پائیں گے, لیکن میں ہمیشہ ان سے ملوں گا اور میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اور میں مذاکرات چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت بہت عام ہے. ہماری جمہوریت بہت نازک ہے. میرا مطلب ہے اس وقت باہم سمجھوتے کا فقدان ہے. وہ اتحاد موجود نہیں جو عرصے سے ہمارے ملک کو بے حد عظیم بناتا ہے, اور اس لیے میں یہ اپنی کمیونٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے ملک میں زیادہ اور یہاں تک کہ دنیا میں ایسا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں.
2024 کے امریکی صدارتی الیکشنز میں امریکی کانگریس کے کل 9 امیدوار کا تعلق بھارتی پس منظر سے ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, ڈلس, ورجینیا.
امریکہ میں نئے صدر کے انتخاب اور نئی انتظامیہ آنے سے داخلی طور پر اور خارجہ امور میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر کی سینئر فیلو اور جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر سہر خان نے. سہر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں تو کیا چند ایسے اقدامات ہوں گے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پہلے دن کر رہے ہوں گے, یا کون سے ایگزیکٹو آرڈرز ہمیں پہلے دن میں دیکھنے کو ملیں گے؟
اصل بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوتی تو میں ضرور جو لوگ کنوکٹڈ ہیں آف جنوری 6 ایکٹیویٹیز ان کو میں پارڈن کروں گی. تو آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی پہلے دن جو ہیں, آئی تھنک ہم جو ایکٹیویٹیز دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو اپنے فیڈرل چارجز ہیں ان کو کیسے ختم کریں گے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پارڈن دے سکتے ہیں آن فیڈرل چارجز. جو نیو یارک کے کیس ہے ان کے خلاف نیو یارک کے کورٹ میں, وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوگا اینڈ وہ شاید وہ غائب, اور جو جنوری 6 کے جو ان کے ساتھی تھے ان کو پارڈن کیا جائے گا. تو آئی تھنک ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے جو ہم عام طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں. But I think we should gear up for this kind of activity.
لیکن جنوری 6 کے کیسز یا اس کے علاوہ, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی کل کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ دو کیسز واپس لینا چاہ رہا ہے, اور جو دو کیسز ہیں صدر ٹرمپ پہ, منتخب صدر ٹرمپ پہ, وہ واپس لیں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ باقی کیسز جو ہیں وہ واپس ان پہ پارڈن کریں گے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو, جس طرح سے
آئی تھنک ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو پارڈن کریں, کیونکہ آئی تھنک یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. آف کورس ہمیں معلوم ہے کہ یہ بس ان کی دوسری ٹرم ہوگی, وہ دوبارہ ری الیکشن نہیں لڑ سکتے, لیکن ان کی لیگسی کا یہ ہوگا. یہ ان کا پورا ریٹرک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4 سالوں میں, خاص طور پہ بائیڈن, صدر بائیڈن کی پریزیڈنسی میں, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے الیکشن مجھ سے چوری کیا تھا, اور یہ جو جتنے کیسز ہیں یہ بالکل جھوٹ پہ بیس ہیں.
تو نیو یارک میں کیا ہوگا؟ نیو یارک کے اٹارنی جنرل تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا دیں گے.
بالکل, آئی تھنک نیو یارک کا کیس ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, اینڈ آئی تھنک وہ اپنے لائرز کے ساتھ کام کریں گے دکھانے کے لیے کہ جو ایویڈنس تھا وہ فالٹی تھا, بٹ آئی تھنک دیٹ ول بی ہارڈر. تو وہ ہر کیس کس سے نہیں بھاگ سکیں گے, لیکن جن کیسز سے وہ بھاگ سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم یہ ایکٹیویٹی دیکھیں گے شروع دنوں میں.
تو معیشت کو ڈیموکریٹس کی ہار کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے, اور اب تک جو انالیسز آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے. تو صدر ٹرمپ آپ سمجھتی ہیں منتخب ہونے کے بعد, منتخب تو ہو گئے, حلف اٹھانے کے بعد کون سے ایسے اقدامات کریں گے جس سے عام امریکی کو فائدہ ہوگا؟
اصل میں آئی تھنک یہ جو پوائنٹ اکانومی کے بارے میں, یو نو آئی تھنک جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کاملا ہیرس یہ ہمیں سمجھا نہیں سکیں کہ اکانومی جو بڑھ رہی ہے امریکہ کی, 2.8% جی ڈی پی گروتھ ہوا ہے, کہ وہ جو ہے مہنگائی سے کیوں سیپریٹ ہے. اور کیونکہ انہوں نے یہ سمجھایا نہیں, تو ٹرمپ اس مِتھ کے ساتھ جا سکیں کہ اب یہ اکانومی اتنی خراب ہے اور میں اس اکانومی کو ٹھیک کر سکوں گا, لیکن انہوں نے کبھی کوئی پالیسی نہیں بتائی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے ٹرم میں کیا کیا تھا, وہ تھا کہ انہوں نے ٹیکسز کاٹے تھے بگ کارپوریشنز کے لیے, اور آف کورس انہوں نے اسٹیٹ لیجسلیچرس کو جیسے امپاور کیا تھا کہ آپ الگ الگ ٹیکس ریفارمس کر سکیں. تو آئی تھنک ہم آن دا فیڈرل لیول آئی تھنک ہم ٹیکس کٹس دیکھیں گے فار
امیگریشن پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پہلے اقدامات کیے جائیں گے اپنی کیمپین کے دوران, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کی ملک بدری شامل ہے اس میں, اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟
آئی تھنک ٹرمپ, دیکھیں صدر بائیڈن کی بھی جو امیگریشن پالیسیز تھیں دے ور فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو انہوں نے زیادہ چینجز نہیں کیے. تو آئی تھنک جو امیگریشن پالیسی ہم دیکھیں گے ول بی اے کنٹینیویشن اسینشلی آف things that President Trump did in his first administration or jo phir Sadr Biden ne kiye. And I think is dafa hame yakeen karna chahiye Sadr Trump pe, jab wo keh rahe hain ki wo itne logon ko, unhone apne latest rally pe kaha tha main 1 million logon ko, illegal immigrants ko deport karunga. I think we should believe him. I think jo masla ye hoga dekhne ka ki wo exactly kaise determine karte hain ki kaun si communities, illegal communities deport hoengi. I think hum border, khas taur pe southern border pe kafi traffic dekhenge. Aur I think اب میں اس انالیسس کا انتظار کر رہی ہوں کہ اصل میں جو امیگریشن ہے امریکہ میں, الیگل امیگریشن 3-4% ہے, وچ بہت ہی کم ہے. موسٹلی امیگریشن از لیگل. تو آئی تھنک اب اکانومی جو بڑھ رہی ہے اس کا ہاتھ امیگریشن میں بہت زیادہ ہے, اور اگر یہ اس طرح سے ڈپورٹیشنز کریں گے تو اکانومی پہ اس پر نگیٹو اثرات ہوں گے. لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ صدر ٹرمپ اس کنیکشن کو سمجھتے ہیں, اور شاید ان کے اکانومسٹ جو ٹیم پہ ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے, بٹ یہ دیکھنا پڑے گا. بٹ آئی تھنک وی شوڈ گیئر اپ کہ ہم بہت سی انہیومین امیگریشن پالیسیز دیکھیں گے.
تو اگر ہم ڈیموکریٹک پارٹی کو اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی دیکھیں, جو شکست ہوئی ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فائٹ کر رہے تھے, وہ ایک تو جو بائیڈن تھے شروع میں, انہوں نے دستبردار ہوئے, اس کے بعد کاملا ہیرس تھیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھیں, تو شکست کی وجہ کیا رہی آپ کے خیال میں کاملا ہیرس کے؟
آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟
بہت سارے پوائنٹس تو ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے, لیکن یہ کہ کی ہائی لائٹس جو ہیں, برنی سینڈر کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, ڈو یو ایگری ود دیٹ, اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں؟
نہیں بالکل, میرے خیال میں تین وجہ ہیں. سب سے پہلے تو صدر بائیڈن جو تھے, کیونکہ انہوں نے اتنی دیر میں کاملا ہیرس کو نامنیشن وہ دے سکے جولائی میں, جیسے ان کے پاس وقت نہیں تھا, ڈیموکریٹس کے پاس نہ پرائمری کرنے کا وقت تھا, اور ہم نے شروع میں دیکھا کہ کاملا ہیرس جب آئیں تو شی واز ایبل ٹو ریز لائک اے لاٹ آف منی, مومنٹم بہت تھی, لیکن پھر ایک دم سے جیسے وہ کوئی بات نہیں بنی.
کیا وہ فیزل آؤٹ ہو گیا یا فیزل آؤٹ ہو گیا؟
اور دوسری وجہ جو ہے جو کائنڈ آف کنیکٹڈ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو, کاملا ہیرس جو ہے وہ اپنے آپ کو بائیڈن سے الگ نہیں کر سکی. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ بیسکلی بائیڈن 2.0 کی طرح کیمپین کر رہی ہیں, ناٹ ایز کاملا 1.0 بیسکلی. تو ایک تو کوئی فرق نہیں تھا, اور یہ خاص طور پہ انہوں نے آئی تھنک وہ دا ویو پہ گئی تھیں, اور ویو پہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن میں آپ کیا کیا الگ چیزیں کریں گے, یا کوئی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آئی تھنک ان کا جو کویسٹ تھا کہ میں بائیڈن کی طرح ہوں, وہ ذرا وہ فیل ہو گیا. دوسری وجہ دا اکانمی, جو وہ جو
اکانومی ان کو کم ٹائم ملا, اور خاص طور پہ وہ صدر بائیڈن سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکے. پروفیسر حسین شہید سہروردی ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے ہم مشرق وسطی یوکرین اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آپ کی بھی ان پٹ میں اس پہ لوں گا کہ کس طرح سے پالیسی ان کی فورن پالیسی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ چینج ہو سکتی ہے. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا. دنیا بھر کی نظریں ان انتخابات پر تھیں, کیا صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم سے, تو یہ جو ہمیں پتہ چلا جو بھی اب تک کی ڈیٹیلس ہیں اور جو ہم دنیا پہلی ٹرم ان کی دیکھ چکی, تو وہ ایک غیر روایتی رہنما ہے, یہ تو اسٹیبلش ہو چکا. کیا توقعات ہیں عالمی برادری کی نئے صدر سے؟
دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی بہت کچھ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے, اور اس کے مطابق یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی اگلی جنگ شروع نہیں کرنی, اور جو جنگیں ہو رہی ہیں ان میں جو ہے ہم ان کو پیک اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو سارا کا سارا بڑا پیسیفک ایک اپروچ ہوگی, ساری دنیا ان سے اسی لحاظ سے جو ہے ایک امید باندھے بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ غزہ میں جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسپیکٹ کریں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن نتنیاہو اس کو جو ہے اپنے لیے سپورٹ میں کر جا رہے ہیں. وہاں پر جو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یوکرینینز جو ہیں ان کو پریشانی ضرور لاحق ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں بیچ راستے میں امریکہ چھوڑ نہ دے. لیکن آپ کو ان جنرل ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے اس کے پرنسپلز ہیں, اور ان پرنسپلز کو آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہوتا ہے, امریکی پریزیڈنٹ کو ان پرنسپلز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. امریکن فورن پالیسی اسٹڈیز جو ہے وہ ساری ساری یہ بتاتی ہے. تو یہ 15-20% امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے, باقی ویسی کی ویسی پالیسی رہتی ہیں جیسے کہ پچھلا پریزیڈنٹ رہا ہے. یہ پریزیڈنٹ کے اوپر انحصار نہیں کرتا کہ نئی پالیسی ایک دم سے آ جائے. اصل میں تو وہ تمام آپ دیکھیں صرف اس وقت اس شہر میں جہاں کہ آپ بیٹھے ہوئے واشنگٹن, وہاں پر 100 سے زیادہ صرف ایک شہر میں ریسرچ سینٹرز ہیں, اور وہ تمام ریسرچ سینٹرز کا مقام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ساری دنیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں اقتصاد کی طرف زیادہ فوکس کروں گا, تو وہ ممالک جو اقتصادی طاقت ہیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں مثلاً انڈیا, وہ اس وقت بہت خوش ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں جتنی بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو میں نے ان کے اوپر سختی لانی ہے. تو جو ملک کے اندر موجود ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور جو یہ نیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم نے امریکہ میں جانا ہے غیر قانونی طور پر وہاں سے پر جو ہے اسائلم لے لینی ہے, وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے.
کوئکلی ایک چیز اور بھی انکارپوریٹ کر دیجیے گا, پاکستان میں بہت انٹرسٹ تھا اس دفعہ اور خاص طور پہ عمران خان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی, اس حوالے سے بہت بات ہوئی کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے یا ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. کتنا ویلڈ ہے یہ سوچنا پی ٹی آئی کا یا اس طرح کے سپورٹرز کا ان کے؟
یہ بڑا ایک یونیک فیچر ہے جو کہ ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے جو پاکستان میں یہ امیدیں باندھی گئی ہیں اور امریکہ میں بھی پاکستانی تارکین وطن ہے وہ بھی اس سے امید باندھے بیٹھے. دیکھیں اب جو عمران خان ہے اس کا جو امریکہ سے اختلاف ہوا ہے وہ بنیادی طور پر امریکی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہوا ہے. انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے کہ امریکہ ایز اے کنٹری بدنام ہوا ہے, کیونکہ امریکہ نے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے ان کے بقول, اور اس وجہ سے ملک میں جو ہے وہ ریجیم چینج کی ہے. یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. میرے خیال میں چاہے جو بائیڈن آئے گا, چاہے کاملا آتی, چاہے ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ آئے, وہ کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی, وہ اس کو سپورٹ.
سر پاک پیک نے بھی یہاں انڈورس کیا سابق صدر ٹرمپ کو اور منتخب صدر ٹرمپ کو, اور اسی وجہ سے انڈورس کیا کہ وہ عمران خان کی مشکلیں اور پاکستان میں جمہوریت اور جو اوور آل اگر آپ نے پریس ریلیز دیکھا ہو, آپ کتنی ہوپ فل ہیں؟
میرے خیال میں تو دیکھیں پاکستان جو ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کا کوئی پلر نہیں ہے. پاکستان اب جیسے آپ سمجھیں پاکستان اور افغانستان آر ان دا ریئر ویو میرر. تو یہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے صدر ٹرمپ بہتر ہوں گے اور سم ہاؤ ان کو رہا کر سکیں گے. میرے خیال میں دس از اوور انفلیشن آف ٹرمپس انفلوئنس اینڈ آف پاکستانز امپورٹنس. تو دس ول بی اے ویک اپ کال.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے وہ پالیسی چینج ہوگی؟
نہیں, میرے خیال میں پاکستان کے خلاف
پالیسی. ایران پہ کوئکلی پروفیسر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, لاسٹ ٹو منٹس ہیں اور آپ سے بھی کمنٹ چاہوں گا اور سہر سے بھی اس پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر بھی موقف سخت رہا ہے جس طرح کے حالات خطے میں ہیں, کیا امکانات ہیں ان میں تبدیلی کے؟
دیکھیے وہ تو میرے خیال میں فرسٹ ٹرم میں انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی تھی, اور اس میں ایک بہت سخت ان کا رویہ تھا جس میں کہ جو ڈیل ہوئی تھی ایران کی امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر لحاظ سے وہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی سختی دکھائیں گے, کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ بہت زیادہ پرو اسرائیل اپنا سٹینس شو کریں گے. لیکن جہاں تک غزہ کی سچویشن ہے اس کے لحاظ سے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اسرائیل یہاں پر جو ہے وہ کمپرومائز کرے, تو اسرائیل کو کمپرومائز کرنا ہوگا. لیکن ایران کے لحاظ سے وہ بہت سخت سٹینڈ اختیار کریں گے. ایران
اس کا پاکستان پہ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ؟
دیکھیے پاکستان کو تو بہت کلیئر سہار نے بتاتی ہے, اور ہماری طرف بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے. پاکستان اس وقت امریکہ کی کیلکولیشن میں نہیں ہے فارن پالیسی کے لحاظ سے. جتنا تھوڑا بہت تھا تو اس کے بعد جو یہ ریجیم چینج کا جو معاملہ ہوا اس سے امریکی
ناراض ہے. سر ایران پہ جس طرح پروفیسر بتا رہے تھے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
میں بالکل آئی اگری ود دی پروفیسر. میرے خیال میں بہت سخت ہوں گے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف, ہم نے پہلے ان کے ٹرم میں بھی دیکھا تھا. لیکن آئی تھنک کہ وہ اصل میں صدر ٹرمپ از بیسکلی اینٹی وار, رائٹ؟ تو وہ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ایران کے ساتھ فل آن جنگ ہو, لیکن سرٹنلی وہ بہت ہی ہارڈ سٹینس لیں گے ایران کے خلاف.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کو اس معاملے میں سپورٹ ملے گی؟
بالکل. آئی مین پریزیڈنٹ ٹرمپ, یہ دیکھیں اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ کاملا ہیرس بھی دیتی ہیں. یہ تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص پلر ہے.
اسٹیبلشمنٹ کا پلر ہے, اس لحاظ سے ان کو سپورٹ ملے گی. سہر بہت شکریہ آپ کا ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا. پروفیسر حسین بہت شکریہ آپ کا ہمیں پشاور سے جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کریں گے آج کا ویو 360 الیکشن کے حوالے سے انالیسز, رپورٹس اور تبصرے, یہ سب آپ کو ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا جو ہمارے ہیں ان سب پہ مل رہے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په متحده ایالاتو کې د واک د لیک لپاره چمتووالی د دیموکرات ګوند کاندیدې میرمن کاملا هریس د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا ومنله خو د خپلې مبارزې د دوام هوډ یې هم وکړ د طالبانو په وړاندې د امریکا د راتلونکي نوي مشرتابه د تګلارې څرنګوالی طالبانو د ترامپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښودلې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ به اړیکې ښې شي او د اسرائیل او فلسطینیانو لخوا د ډونالد ترامپ د بریا هرکلی اسرائیل هیله لري چې ترامپ په روانو جګړو کې ورسره ملاتړ وکړي او فلسطینیان هیله لري چې ترامپ د یو فلسطینی دولت لپاره نوی نظر ولري هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ
قدر منو لیدونکو سلام نن پنځشنبه ده د لړم ولسم نه چاو د 2023 کال د نوامبر 1 زه خایسته سعادت لامیمه د خبرونې قدرمن میلمه د جمهوری نظام د دورې د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی صاحب سره د ترامپ او طالبانو د راتلونکو اړیکو څرنګوالی څېړو د سپینې ماڼۍ څخه زموږ همکار سید عزیز الرحمن به د ولسمشر بایدن د نننۍ وینا مهم ټکي راوسپړي وحید فیضی صاحب په اروپایي هیوادونو کې د ترامپ د بریا پر غبرګونونو باندې مخته رڼا واچوي احدی صاحب عزیز الرحمن صاحب او فیضی صاحب له تاسو نه مننه کوم ما سره مل اوسئ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن پنځشنبه ملت ته وینا کوي دا په دې هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته د هغه لومړۍ وینا ده بایدن پرون منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته د هغه د بریا مبارکي هم ویلې ده او د هغه مرستیال کاملا هریس په ټاکنو کې د هغه ماته هم منلې ده د خبر نور جزئیات د خپل همکار سید عزیز الرحمن څخه خوشې د سپینې ماڼۍ څخه موږ سره په خبرونه کې مل شوې ده عزیز جان په خیر راغله بیا هم بایدن په دې وینا کې پر څه غږیږي
مننه خایسته جانې سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته وینا له اوس څخه یو نیم ساعت وروسته به دلته په سپینه ماڼۍ کې فایل شي تر اوسه پورې سپینه ماڼۍ نه دی ویلي په ښکارا چې جمهور رئیس بایدن به په دې کې څه وایي لیکن دا ښکاري چې دای به په دې هیواد کې د دیموکراسۍ پر اهمیت باندې وغږیږي دای به خپل ولس دې ته وهڅوي تر څو یو موټی پاتې شي او کېدای شي چې د کامل حرس څخه هم یادونه وکړي او د مبارزې او لکرنو څخه دا ونه وکړي ځکه چې پرون هم ولسمشر بایدن په اندې تړاو یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې د خپل مرستیال کاملا هریس څخه ستاینه کړې و پرون ولسمشر جو بایدن د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم په ټلیفون وغږی دا وغته د مبارکي پیغام ورکړ او ورته بلنه ورکړه تر څو د تراش سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ په دفتر ویلي دي چې دغه بلنه منل شوې ده او دغه بلنه یا لیدنه د دوه مشرانو ترمنځ دلته په سپینه ماڼۍ کې کېدای شي په ډیر نږدې راتلونکي کې تر سره شي د جو بایدن ترڅنګ کاملا هریس هم پرون د ډونالد ترامپ سره خبرې کړې دي او ورته مبارکي ویلې ده او دا ژمنه هم ورسره کړې ده چې د واک د انتقال په بهیر کې به ورسره هر ډول مرسته وشي
بله بالکل هغه پرون خپل ماته ومنله او وینا یې وکړه زیات شمیر خلک ورته راټول شي خو مهم جزئیات نور کوي او څه تاسو ته شریکي
واینا شاوخوا یولس دقیقه و هغه مهم شی په دې واینا کې هم دا و چې کاملا هریس خپل ماته یا ماته ومنله لیکن دا هم ورسره وویل چې د دې هواد د دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ لپاره د خلکو د وقار د ساتنې لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی په دې واینا کې لټول هغه کسانو څخه هم مننه وکړه چې په ټاکنیزو مبارزو کې یا سیالیو کې له دې څخه ملاتړ کړی و
د ولسمشر مرستیال کاملا هریس د چهارشنبه له غرمې وروسته په هاورد پوهنتون کې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندې خپل ماته ومنله د ترامپ برخلاف هریس اونۍ وړاندې د ټاکنو پایلو ته د درناوي ژمنه کړې وه هغه وویل دا د امریکا د دیموکراسۍ بنسټیز اصول دي
وی او لویالټی نات ټو ا پرزیدنت
من یو ولسمشر یا یو ګونتنه بلکې د متحده ایالاتونو اساسي قانون ته وفادار یم او خپل وجدان او خپل خدای ته وفاداری لرم همدا غو دریو موارد ته زما وفاداری ده چې دلته يم او په ټاکنو کې ماته منم خو په مبارزه کې چې د دې ګوند ملاتړ ورسره ده ماته نه منم
د هریس کمپاین وای میرمن هریس تر دې مخکې ټرمپ ته زنګ ووهه هغه ته مبارکي ورکړه او د ټولو امریکایانو د ولسمشر په توګه لږ سره په سولېز ډول د واک په لیک خبري وکړي د ټرمپ کمپاین هم ویلي دی چې منتخب ولسمشر هریس د کمپاین په جریان کې د استقامت مسلکي توب او مبارزې لامل استایل ده او دواړه مشرانو د هیواد د یووالي په ارزښت ټینګار کړی دی سپینه مړی وای چې ولسمشر جو بایدن هم د دواړو کاندیدانو سره خبري وکړي او د پنځشنبه په ورځ به ملت ته د ټاکنو د پایلو او د واک د لیک په اړه وینا وکړي هریس په خپل وینا کې د خپل همکارانو او ملاتړو د تسکین هڅه وکړه
کله چې ختیارې تاسو ستوري لیدل شئ په یګم ډیر کسان داسې احساس کوي چې موږ یو تیار وخت داخلي خو زه هیله منایم چې کیسه داسې نه خو که دسی نو رازی اسمان ته وګورو چې په میلیاردونو غوره ستوري لري د هیله مندۍ ایمان رښتینولۍ او خدمت رانا
د هریس وینا په 2014 کال کې هغه مهمه شیبه په یادوي چې بلې خزینه کاندید هیلاری کلینټن هم ټرمپ ته ماته منلې وه د هریس 2000 ملاتړي د ټاکنو په شپه تر ناوخته منتظر وو خو فضا په داسې حالت کې خاموشه کېده چې ایالتونه د ټرمپ په ګټه اعلانېدل د هریس ډیری مینوال د هغې د ماتې د منلو د وینا د لیدو پر مهال احساساتي وو
زه چې ویښه شوم ژړل مې ما تیره شپه په ژړا غونډه پرېښوده اوس د هیله مندۍ احساس کوم مخې ته مو اوږده لاره پرته ده او زه احساس کوم چې دا د کیسې پای نه دی
هغې موږ یو څه هیله مند کړو چې په تمرکز سره په خپل ځان او ټولنې کار کولو ته دوام ورکړو او که رښتیا ووایم په دې خوشحاله یم چې هغې خپل کار په دې پیغام سره پای ته ورساوه
ټرمپ 292 الکتورال کالج یا د ولسمشر انتخابي رای او هریس 244 ترلاسه کړي هغه د چهارشنبه په لومړي ساعتونو کې د بریا اعلان وکړ او خپل ملاتړو یې مننه وکړه
خویل هر خوار اقلل د اتحادی غیر اتحادی و افریقی امریکایان هسپانوی امریکایان آسیایی امریکایان عرب امریکایان او مسلمان امریکایان ټول لموک سره وو او دا په زړه پورې وه دا یو تاریخي بیا راتګ وو
د هریس د ماتی مندلو وینا د هغې کمپاین د پای ته رسېدو شیبه وه چې د جون په میاشت کې د ټاکنیزو سیالیو څخه د بایدن تر وتلو وروسته پیل شوی وو د پاتسی ویداکس ورا راپور سمې ولا جلالزای د امریکا غږ
د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ دویم ځلې ټاکل کېدو سره سم د اروپایي هیوادونو ځینو مشرانو منتخب جمهور رئیس ټرمپ ته په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړې او د ګډ کار کولو هیله هم څرګنده کړې ده په اروپا کې د امریکا متحدین په دې فکر دي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس په نوي ماموریت کې د دوی سره څه ډول چلند کوي د خبر نور جزئیات د وحید فیضی نه اخلم چې دلته په استودیو کې را سره دی فیضی سیب ستړي مشي د پای هی ودنو مشرانو د ترامپ د بیا ځلې ټاکل کېدو په اړه نور څه ویل دي اندېښنې دي بحثونه په دې اړه څه دي
خاسته جان د اروپای متحدینو یو شمیر مشرانو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ بیا ځلې ټاکل کېدو ته مبارکي ورکړې او بلابل نظرونه لري د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د ناتو د منشي مارک روټا په ګډون سناڅه 500 اروپای مشران غواړي خپل اړیکې ورزوي او هیله خوده چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دوهم ځل ټاکل کېدو سره هغه د لومړی دورې په پرتله ل کارکېچونو او سیاسي ناخوال څخه مخنیوي وکړي د نړۍ نور مشانو لکه د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د بلجیم صدر اعظم الکساندر ډی کرو د سربیا پولند سلوویکا او سلوواکیا او فرانسې مشانو د هنګری په بوداپست کې غونډه کړې ده ټاکل شوی چې لدې غونډه ورسته د اروپای اتحادي د وښتو هیوادون مشان هم سره وګوري په مجموع کې د اروپایانو د اندېخنو او ټرمپ ته د خبرګون په اړه جزئیات رپورت کوي
ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست ټاکنو کې تاریخي بری خپل کړ
امریکا موږ ته یو بیساره یو پیوړی ماموریت راکړی دی.
په اروپا کې د متحده ایالاتو متحدین په دې فکر دي چې راتونکو جمهور رئیس به د نوي ماموریت سره څه ډول چلن کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر شټارمر خپل کار زکه سوزمن پیل کړی و چې د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د هغه د کارګر ګوند په چارواکو نیوکه کړې و چې د کمپاین په جریان کې د ټرمپ سیالي کاملا هاریس ته د مشورې ورکولو وړاندیز کړی و. خو صدر اعظم شټارمر د مبارکۍ په ورکولو کې تر نورو ډیر مخکې شو.
موږ په داسې نړۍ کې اوسېږو چې تر لسیزو پخوا ممکن ډېره بې ثباتي وي. دا مطلق ضروري ده چې قوي اړیکې ولرو، پیاوړي او ځانګړي اړیکې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل کې د شي په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره اړیکې متفاوتې وي، خو ژمنه وکړه چې د اتلانتیک پورې غاړه کې د یو باوري متحد په توګه پاتې شي.
دا له هغه غواخ سره چې متحدین په دې کې دي چې روسیا د یورو اتلانتیک په روبه سیمه کې امنیت ته غواخ پیښوي صدق کوي.
ترامپ د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې په برخه کې له اوکراین څخه د متحده ایالاتو په ملاتړ نیوکه کړې ده او دا ویرشته چې کېدی شي هغه به کیف سره پوځي او مالی مرسته د پای ټکی کېږدي. ډونالد ترامپ په لومړي دوره کې ګواښ کړی و چې متحده ایالات به د ناټو سازمان څخه بهر کړي. هغه ادعا کوي چې متحدین د امریکا متحده ایالاتو څخه ګټه پورته کوي. خو د ناټو منشي مارک روټا د چهارشنبه په ورځ په وی اعلامیه کې د ترامپ څخه نقل قول وکړ چې د اروپا د دفاعي لګښتونو کې بدلون راوسته، د اتلانتیک بوج برخه یې خکړي او د متحدینو ورتیاوي پیاوړي کړي دي. په ورته وخت کې د هنګری صدر اعظم د ټرمپ بریال پر خپل انتخاب پټنه کړاوې ویل د نړۍ لپاره د سولې د هیلي په معنا دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او ډونالد ترمپ لوړی او ژورې اړیکې درلودې، خو ماکرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې یو بل سره همکاري ته چمتو دي. خو شنن کې وایي حقیقت دا چې اروپایي متحدین یو توپانی سفر ته ځان چمتو کوي.
څلور کله چې ترامپ واکې و ډېرې لوړې ژورې وې، د پرلپسې جنجالونو شیبې وې، بې اتفاقي وه، د همغږي نشتوالی و. نو فکر کوم دا مسایل په داسې وخت کې و چې د اوس په پرتله خطر کم و. خو اوس په اروپا کې د یوې لویې جګړې په منځ کې یو. دوه نیم کاله کېږي چې پیل شوې ده.
په ورته وخت کې راتونکو ونې په آذربایجان کې د سی او پی 29 د اقلیم مهمه سرمشي جوړیږي او کېدای شي چې د ترامپ برې پر سیوري وغوړوي. ترامپ په 2018 کال کې د پاریس د اقلیم تړون څخه ووت او ادعا وکړه چې دا د متحده ایالاتو لپاره غیر عادلانه وو. خو د هغه ځایناستي جو بایدن د خپل کار په لومړی ورځ بیرته وسره یو ځای شو. سره لدې چې ساينس پوهانو د نړۍ په کچه د تودوخې درجې لوړیدو له کبله خبرداري ورکړي، خو اوس ویرشته چې ترامپ به یو ځل بیا لدې هوکړې څخه ووځي.
د جمهور رئیس په توګه د ډونالد ترامپ ټاکل کېدو سره سم د طالبانو د بهرنی چارو وزارت هم اعلامیه خبره کړې او هیله خودل چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بیننه ګامونه پورته کړي. خایسته جانې
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. فیضی صاحب کور ودان. طالبان هیله مندي چې د امریکا نوې مشرتابه سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. د دې نوې فصل امکانات څومره لیدل کیږي؟ آیا طالبان به د دې نوې پایل لپاره انعطاف ومني او کنه؟ او آیا په دې فصل کې به د بشري حقوقو ناورین ته پام واړول شي او کله پام به وغورځول شي؟ د خبرونې قدرمن میلما د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انور الحق احدی صاحب نظر تاسو سره شریکو. احدی صاحب ستړي مشه دې رضایت مننه صاحب کور ودان. اول تاسو خبرګون د طالبانو د اعلامیه پاړه غواړم واورم. طالبانو خاغلی ترامپ ته مبارکي نه دا ورکړي، خو د بهرنی متوازن سیاست پرانا کې د پرمختګ هیله خوده لوي چې ترامپ باید واقعي بینانه اقدامات وکړي. د دې نه مقصد څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان حکومت په یو مشکل حالت کې ده. روابط نه لري له امریکای سره او له دنیا سره روابط نه لري، او هغه موضوعات چې د افغانستان یا نیلند د طالبانو ته حکومت او د دنیا ترمنځ دي په وګړو کې بدلون نه درغلی. او زما په عقیده فکر نه کوم چې په راتلونکي نږدې کې هم څه د کوم بدلون راشي. نو په دې اساس مشکل ده چې وایو چې د اعلامیه تاثیر به څه څومره وسیږي.
ترامپ دیموکرات ګوند بیا بل پلو په دې ګرام بولی چې د طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړي، یعنی طالبان هغه څه نه دي کړي چې باید یې کړي وای، ژمنې کړي وي. د دوی د تړون برخلیک به بل اخر د ترامپ په دوهمه دوره کې چې پایلې په لومړی کې وو معلوم شي، ستاسو په نظر؟
زما په عقیده دا ډیر زیات ارتباط تر دې پورې لري چې طالبان موقت پسې د څه شی اوسېږي او قرار اوسي یو بین الافغاني مذاکرې اوسي او دغه په رڼا کې یو راتلونکی حکومت یو حکومت څه جوړ شي. خو حوادث په بل ډول باندې څه لاړل او اوس زه داسې کوم آمادګي په افغانستان کې نه وینم، یعنې طالبانو په منځ کې داسې لاقل په جیګ مشرتابه په سطحه باندې داسې آمادګي نه وینم چې هغه غوښتنې چې دنیا لري طالبان له حکومت نه سیاغه په جای کې سیا په مشخص ډول باندې د نجونو د مکتب موضوع ده، د شهروندانو حقوق دي او په دې ساحه کې د سیګور په پتیر یو کال کې نور هم څه د شدت راغلی ده، کوم بدلون نه راغلی او طالبان مثلا حاضر اوسي کې څه بدلون پکې راولي هغه دوی کولای شي چې د بایدن له حکومت سره هم دغه نتیجې ته رسیدلې وي. په دې اساس چې کوم هغه څه نوی نه مسي د یو نوې شای په
شروع سي. بله، د خزو حقونه دي، د خبری رسنیو ازادي ده او داس نور. خو ترامپ ته ورشو، ترامپ د کمپاین په ورځو کې ویل چې امریکایانو باید بګرام نه وي پریخي، که ترامپ د طالبانو نه د بګرام پاړي کې د بیا ځای په ځای کې دوه غوښتنه وکي، آیا د دې امکان ویني چې طالبان د ځینو ګټو په بدل کې ومني؟
پدغه ځینې خبرې کاندیدان د انتخاباتو انتخاباتي مبارزې په دوران کې کوي چې ما په عقیده ډیر جدي نه اوسي کې او زه فکر نه کوم چې دا غوښتنه چې دوی چې امریکا به بیرته د پروګرام میدان وګوري او هلته به فعالیت کوي چې دا هم یو جدي اوسي کې، ځکه که چېرته دوی د پروګرام میدان بیرته ترلاسه کړي سوال خو زه فکر نه کوم چې طالبان سره موافقه وکړي، خو که احیانا مغرور سره موافقه وکړي نو په دغه صورت سره دوی به بیرته یو څه خپل قواوې خو به هلته لیږي. په داسې حال کې چې ترامپ شدیدن مخالف دي دی اوسې هلته کومې قواوې ولري، بایدن هم شدیدن مخالف اوسي، حتی 1500 نفر قواوې چې هلته هغه کې اپرې کړي. په دغه کې د بایدن او دغه ترمنځ د ترامپ ترمنځ یو توافق نظر موجود دی، هغه دا د سیاسي په نظر افغانستان استراتیژیکي له لحاظه یو مهم ځای نه دی دوی لپاره، او زه فکر نه کوم چې دغه فکر د ترامپ په حق له د انتخاباتو کې تغییر پکې راغلی و.
د افغانانو د پاره مهمه پوښتنه هغه کنګل شوی پیسې دي چې په خپل د افغانستان شتمنې دي، په دې تړاو آیا کوم بدلون به چې بایدن دا ساتلې دي راشي ستاسو په نظر؟
ځکه فکر کوم ارتباط عمومي سیاسي روابط پورې لري، کړه افغانستان د حکومت سره د طالبان د حکومت سره یو جوړ راسي نو په صورت سره تابند د پیسې باید بیرته سره د افغانستان ته تر کنټرول لاندې راسي. خو ما قسم سم مخکې وویل ز په افق سیاسي افق کې داسې نه خاني نه وینم سیابه د امریکای په خوا کې کوم آمادګي اوسي دی وغټ تغیر لپاره، او یا هم د طالبان له حاضر نه بسد آمادګي دی وغټ تغیر لپاره اوسي. په هغه اساس باندې زه ډیر دغه نوی بدلون په امریکای کې راغلی زه فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر به د امریکای او د افغانستان پر روابطو باندې په راتلونکي نږدې.
بله، حتی د بشري حقوقو په برخه کې چې په افغانستان کې اوس یو ناورین رامنځته شوی دی، یو امریکا په خپل په اصطلاح د بشري حقوقو مدافع ګڼل کیږي، په دې تړاو هیڅ فکر نه کوي چې کوم فرق به راشي؟ آیا د خزو اواز به ترامپ خای وانوري؟
بس فکر کوم اوري به او دوی به وای لکه هم دغه ډول چې د بایدن حکومت دغه غږ اورېده او جګوي، خو اصلي تصمیم هلته په قندار کې دی، چاهي د قندار شیخان هغه به حاضر سي دي چې دغه خواهش ومني او ومني که ونه مني. که هغوی دا خواهش ونه مني زه فکر نه کوم چې امریکا به کوم نظامي مداخله یا کوم بل امنیتي مداخله وکړي چې هغوی مجبور کړي چې دا تغییر ورباندې راولي، او غیر د غزې نه که هغوی دا تغییر راولي و بیا ډېر زیات شانس ده کې بدلېدلی سي او روابط نورمال خواته سي ده، عادي حالت ته سي ده لای سي. خو زه اوس د څه کوم نښې نښانې نه وینم چې په قندار کې به د دغسې یو تغییر لپاره آمادګي وسي.
بله، بیا هم د ژل کومې مننه کوم له تاسو نه، کور ودان مهرباني مو وکړه، بریالي اوسئ.
شکر،
خوشاله اوسئ. اسرائیل او فلسطینیانو دواړو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې د ډانلډ ترامپ د بریا هرکلی وکړ. اسرائیل هیله لري چې ترامپ د حماس، حزب الله او ایران سره په روانو جګړو کې د دوی ملاتړ وکړي. فلسطینیان بیا هیله لري چې هغه به د یو فلسطینی دولت د پاره نوی نظر وړاندې کړي. د امریکا غږ خبریالې لندا ګریدستاین د بیت المقدس څخه رپورټ را استولی دی چې پښتو ژباړه به یې واورو.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ډونالډ ټرمپ ته مبارکي وویله او دای تر ټولو تاریخي بیرته راستنی ته وبلل. شنون کې وایي زیاتره اسرائیلیان د ټاکنو د دې پایلو هرکلی کوي.
I think that most Israelis are
فکر کوم ډېر اسرائیلیان خای په دې حقیقت خوښي چې ډونالډ ټرمپ دا ټاکنه وګټلې. اسرائیل په نړیواله سطحه د ټرمپ د بیا انتخابېدو لپاره بل شان په پراخه کچه ملاتړ کوي. هغه د خپل لومړی دورې له کبله قوي سابقه لري. هغه څلور کلونه چې ټرمپ ولسمشر و په اسرائیلي هیڅ نیوکه نه ده کړې.
د ترامپ ځینی رای ورکوونکي وایي چې د هغه د پخواني سابقه په اساس په ولسمشر ترامپ د اسرائیلو د تر ټولو سخت دښمن ایران په وړاندې د هغوی ملاتړ وکړي.
ولسمشر ترامپ د واک ترلاسه کولو په لومړۍ ورځ د ایران لپاره مالی مرستې بندې کړې او لکه څنګه چې هغه د کمال هارس سره د ولسمشرۍ په مناظره کې هم وویل چې د هغه دورې د ختمېدو په وخت کې ایران مفلس شوی او د حزب الله، حوثیانو، حماس د تروریستي ډلو د تمویل لپاره پیسې نه درلودي.
خو ځینې بیا وایي چې اسرائیلو چې د ډیموکرات ګوند د حکومت نه څومره د پام وړ نظامي مرستې ترلاسه کولې ممکن هغه دوام ونه کړي.
Trump definitely talked the talk. Trump چې په واکیو دا خبري کولی خو حقیقت دار چې د اوباما په دوره کې اسرائیل ته د دفاع لپاره مرستې ورکړ شوې وي او په تیر کال کې اسرائیل 22 میلیارډ ډالر ترلاسه کړل. اوس زه فکر نه کوم چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ امریکایي حکومت به دومره پیسې په وړیا توګه ورکړي.
یو شمیر فلسطینیان د ترامپ د بریا هرکلی کوي. د فلسطینی اداري مشر محمود عباس وای هغه ډاډه دی چې ترامپ په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د یو فلسطینی دولت د جوړولو لپاره کار وکړي. د حماس چارواکي وای د اسرائیل سره د جګړې لپاره راهیسي تر اوسه تر 3000 ډیر فلسطینیان وژل شوې دي. تر ټاکنو مخکې په غزه کې فلسطینیان وویل چې دوی د ولسمشر جو بایدن نه مایوسه شوې دي.
بایدن یعنی قبضه 4 سنین بایدن څلور کاله تیر کړل او د فلسطینیانو لپاره هیڅ هاونه کړل. هغه د دوو دولتونو د حل ژمنه کړې و او په اخره کې د دوو دولتونو حل شتون نه لري. موږ د امریکا نه غوښتنه کوو چې د فلسطین پر خلکو رحم وکړي.
د خپل بریا په وینا کې ترامپ چمنه وکړه چې هغه به ټول جنگونه پایته ورسوي. خود اسرائیل او فلسطینیانو شخړه تر دې دمه دوام لري او دا سرګند نه ده چې ترامپ به څنګه دا شخړه ختم کړي. دا و د لینډا ګریدستاین د رپورت پښتو ژباړه د زرانی سوسی امریکا غږ.
د لغمان ولایت اوسیدونکو یو ځانګړی شهرت لري. یو ځانګړتیا یې د پنیرو په پیرو پلور کې ده. په دې اړه پوره رپورت لرو خو لومړی لنډه ده.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
مننه ستاسو د ملتیانه. اوس هم نور مهم خبرونه. افغانستان کې د امر بالمعروف د قانون د پلی کېدو او پر رسنیو د طالبانو د حکومت بندیزونو په دوام د غړي خوست کې د ژمن په نوم د یوې سیمیزې رادیو دفتر د غړي رادیو په یوې خبرونه کې د موسیقي د غږ د خبرېدو لامل تړلې. خو په دغه ولایت کې د غرغخ په نوم پر یوې بلې سیمیزې رادیو باندې لګیدلې بندیزونه بیرته لري کړای شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یوې اعلامیه کې د خوست په ولایت کې د
پلوانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ولایتي دفتر په دې پریکړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د دې رسنۍ د فعالیت درول یې د آزاد رسنیو له بنسټیزو حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. بل په لور د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې افغانستان د پاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه وزارت د سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړوند خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول د بشرپال مرستو په برخه کې د همکارۍ د پراخېدو په لارو چارو خبرې شوې او د افغانستان او هند ترمنځ د لا زیاتو عملاتو د پیاوړتیا لپاره خپل لیوالتیا هم څرګنده کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مجرب لوبغاړی محمد نبی وایي چې له یوې ورځنیو نړیوالو لوبو څخه به استعفا وکړي. محمد نبی پروند بنگلاديش په وړاندې لوب کې څلور اتیا منډې هم وکړې او هم یې یو لوبغاړی وسوځاوه. افغانستان د لوبه وګټله. له دغې لوبې وروسته د افغان کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې د محمد نبی یو ویډیو بیا خپره شو چې د خپلې دغې لوبې په اړه غږیږي. په ویډیو کې پښتنه وشي چې کدا سه خلو وکولای شي نو ادامه دی ورکی، خو محمد نبی بیا ورته وایي چې نه استعفا کوي. محمد نبی ته د لا خوشالۍ او په نورو لوبو کې د لا بریا په هیله یو. د لغمان ولایت ځینی اوسیدونکو د افغانستان د ختیځو نورو سیمو په څیر د پنیر په جوړولو او پلورلو د ژوند اړتیاوي پوره کوي. د لغمان د قرغې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو د ګوتو په شمیر غواګانې ساتلې دي او د شیدو نه پنیر جوړوي او بیا عام بازار کې پلوري. پنیر پلورونکي او پیرودونکي دواړه د خپل کار نه راضي ښکاري.
د شیدولرونکو غواګانو پالنه کڅه هم ګرانه ده، خو پالون کې په همدی کار خپل کورنۍ پالي. د لغمان پنیر اوس د افغانستان د کلیوالي خوړو د خوند استازیتوب کوي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ قلی سرفراز خان کلی اوسیدونکو خانغا په دې خوښ ده چې د خپل زیار ګټه ویني. د پنیر په کور دننه او بهر ګڼ مینوال لري.
دینه دا واغان نه شو دی لشو پنیر جوړو بازار ته وړو چې بازار ته مونږ ویسو، یعنی کنجاړه ممد باندې راوړو، وړه ممد باندې راوړو، ارشه سودا مریض ممد باندې دا، یعنی مونږ بل کار نه کوم دا کار ده.
خانه غوي هر اونۍ له همدی شیدو 15 کیلوګرام پنیر موره کوي او د پلورلو لپاره د ولایت بازار ته وړي. هغه وای یو کیلو پنیر له 250 نه بیا تر 300 افغانۍ پورې پلوري او د کورنۍ ټول غړي په خواره بوختي او کاروبار جوړ دی.
پنیر والا مختلف ریټونه دي، بعض وخت کې دا شو دی کم شي جګسي دا 2000 شي، بعض وخت 1500 شي، یعنی داسې وخت راځي چې 2000 روپۍ هم خرڅيږي. هم دا ریټونه دي.
د پنیر جوړول خای ډیر ته سخت وي، خو د لغمان ولایت په ګڼو کلیو کې خلک پنیر جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي د کورنۍ ګټه وټه په همدې مالداري پورې تړلې ده.
او همدغه کاروبار د همدغه مالداري د بل چشي مون کاروبار نشته. یاره خوشاله هم دې سره، شکر الحمدلله چې هم دې سره وخت تیریږي.
د محترمان بازار د لغمان ولایت د پنیر د پلور او پیر اصلي مرکز ده. دلته هټیوال وای د چارباغ او امبیر پنیر ډیر مینوال لري.
پنیر مختلف ځایونه راځي، چارباغ، امبیر، کلمانو، د ګونپالو، هم دې ولایت شو خون راځي. او بس راځي مناسب به باندې موږ راکوي، به موږ خرڅو 200 روپۍ موږ بجې ګټو.
د یادونه ورده چې یوازې په لغمان کې نه، بلکې د ننګرهار ولایت په خیوه او درینور ولسوالۍ کې هم ځایي خلک پنیر جوړوي چې ډیر مشهور دی.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ چې په ورستیو شیبو کې د همدلته پای ته رسیدي. د دې نو وروسته به د سحر عظیمی په کوربتوب د ری خبرونه واورئ چې په غیر خبرونه کې هم تاسو ته تازه خبرونه او رپورټونه او مرکه ځانګړي شوې دي چې تاسو به وړاندې شي. نو له تاسو اجازه غواړو او بیا هم یادونه کوو چې د پښتو رادیو او تلویزیون خبرونه لیدل مه هیروئ. شپې ورځې په خیر. علامه مرکه.